سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاس وایم وړاندې ازادي په څپو کې خبرونه لرو خو تر هغه مخکې خبرونه له پلازمېنې کابل پرته د افغانستان په درې دورشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه د سږکال په کانکور ازموینه کې نږدې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% یې نجونې دي د طالبانو حکومت ویلي 115,000 د کانکور دغه ګډونوال به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDPY په تېر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو 10 کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر هنارا بانی کړ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت او همدارنګه د سوکالۍ په ارتباط خبرې کړې دي د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر ویلی دی چې پرون 315 افغانان له اسلام آباد کاناډا ته په یو الوتکه کې راورسول شول هغه ویل اوس په کاناډا کې څه باندې 1,000 تازه راغلي افغان کډوال میشت شوي دي او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي 2 بالستیک توغندي وتوغول لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شي اوس هم د ازادي په سپو کې خبرونه
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریان په خبرونه کې موهر کله کوم د ازادي سپو کې د پروګرام کې د کابل د امنیت په اړه بحث لرو په افغانستان کې د ایمرجنسی روغتون سرپرست دیان پانک په دې باور دی چې د کابل امنیتي وضعیت پیچلی دی د شاغلي پانک په وینا په کابل کې په تیر یو کال کې د دوی روغتون ته 3,000 ناروغان ورپړل شوي دي چې اکثر یې ټپیان دي دیان پانک زیاته کړه چې هر ورځ د ډزو چری د چاقو ماین چاودن او لاسي بمونو د چاودنو له امله ټپي شوي کسان له لاسه ورکوي په افغانستان کې د ایمرجنسی روغتون سرپرست دا خبره اونۍ مخکې وکړه تر دې راوروسته په کابل کې 4 چاودنې وشوې چې تر ټولو خونړۍ وې په دشتي برچي کې د کاچ پر روسنیس مرکز و چې د یوناما په وینا 350 کسان پکې وشل شول او 1,000 تنه نور پکې ټپیان شول د کابل امنیت اولې نه ټینګې شي څنګه ممکنه ده چې دا ښار خوندي شي د بحث لپاره مو دلته میلمنو ته بلنه ورکړې ده هر میلمه چې په خبرونه کې راسره ملګری شي هغه به تاسو ته معرفي کړم د دغه فعلن د افغانستان د وسلوال پوز په خوانی ویان جنرال اجمل شینواری په خبرونه کې راسره وصل شوی دی جنرال صاحب خبرونه ته شرغلی ک چرته همدا پښتنه په پیل کې له تاسو وکړو د کابل امنیتي وضعیت څنګه ارزوي
سلام شبر صاحب تاسو او قدرمنو اوریدونکو من د بلرینه د کابل امنیتی وضعیت متاسفانه چې د جمهوریت وخت کې هم خپل ستونزې لرل او د کابل او نورو لوی ښارونو ته چې کم امنیتی فزیکی او پراتیفي ګواښونه متوجي او متاسفانه چې په هغه وخت کې سره لدی چې یو منظم وسلوال پوزو پورا د پمنتی او د پای برخه کې پورا ظرفیتونه او حواکم لازم هوت شو هغه هم او د هغه ترڅنګ د بینمی ټولنې بیا په امنیتی سکتور کې د ناتو د سازمان لاټر هم ورسره ولې متاسفانه چې باغ ډول باندې چې باید د یو لوی خار امنیت تامین شي په هغه ډول باندې تامین نو د اگست په 15 نر اروسته کله چې کوم غوښونه د کابل خار امنیت ته متوجي دي په دې یکل باندې موږ د پدوامدار توګه خپل اندېښنه د سرنه د ولس سره او د نړیوالو سره شریک کړې ده د کابل خار امنیت په اوسنۍ شرایطو کې کم آسانه او ارزانه کار نه ده په دې خاطر چې کابل خار نفوس تقریبا وس د 6 میلیون نفوس نه اوړي نو د داسې یو خار د پاره یو ډېر لوړ امنیتي فزیکی او پراتیفي او امنی پلان ته اړتیا ده چې هغه باید د هر کابل خار هر سیمه هر ناحیه او حتی هر کلی د ولسوالۍ په کچه باندې وڅېړل شي د امنیتي متخصصینو لخوا او هغه کوم امنیتي ګواښونه چې د ښار ته متوجه دي د هغې لپاره منظم تدابیري پلانونه ترتیب شي چې متاسفانه د دغسې یو کړنې او د دغسې یو برنامې لپاره د طالبانو په ډله کې داسې یو ظرفیت او یو هوډ تر اوسه پورې نه لیدل کېږي.
مننه جنرال صاحب شینوارې. د نظامی چارو کتونکو جنرال محمد رادمنش هم په خبرونه کې را سره مل شو، د دوی هم هرکلی کوم. جنرال صاحب رادمنش، تاسو د کابل امنیت ته په سترګه ګوري، د کابل امنیتي وضعیت څرنګه درته ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټولو هغه کسانو چې د مونږ آواز اوري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کابل ډیر یو هم پرمختللی او هم یو بانفوسه شار دی چې پکې هر رقم انسانان پکې شته، سازمانونه او همدارنګه تروریستی ډلې لکه داعش غوندې په کابل کې شته. دا مهمه ده چې مونږ اول یو استراتیژی نظامی ولرو چې متاسفانه اوس موجود نه ده. د دغه استراتیژی په رڼا کې مونږ کولای شو چې خپل امنیتي تدابیر د اول نه تر اخره پوري سه ډیر تخصصي او مسلکي وي او جوړ کړو، او د کابل د شار نه یا د هر شار نه چې په افغانستان کې ځینې مشکلات پکې رامنځته کیږي په ښه توګه ونیسو. مثلا په کابل کې مهم دا دی چې مونږ باید اول یو کمربند ولرو او د ټولو په دروازو کې د مونږ تخصصي او مسلکي افسران پکې ځای په ځای، او مهمه دا ده چې اول باید د دوحې د توافقنامه پرانا کې ټول مسائل کوردینه پلان او تطبیق شي. چې متاسفانه تر اوسه د دغه مسالې د تطبیق په مورد کوم تصمیم نه دی نیول شوی، او اوس هم تروریستان په کابل کې خپل عملیات سرته رسوي، او هم د امارت اسلامي هغه ځواکونه چې اوس په کابل کې وایي چې د افغانستان د خلکو نه دفاع کوو پکې شته.
جنرال صاحب رادمنش، تاسو یو وړاندیز وکړ چې د کابل د امنیت لپاره یو د تخصصي خلکو کمربند په کار دی. د جمهوریت په وخت کې هم په دې باندې ډېرې خبرې وشوې، او تر اخره پورې فکر کوم داسې کمربند جوړ نه شو د کابل شاوخوا چې د کابل امنیت وساتي. څرنګه یعنی هغه وخت هم د کمربند نه موجودیت د امنیت علت و؟
او په هغه وخت کې خو تقریبا یو ویش ګروپونه د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې طالبان د دوی ځواکمن ګروپ و جنګیده، اما اوس طالبان خو په افغانستان کې خصوصا په د شهر کابل کې د دوی تر حاکمیت لاندې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. دوی باید په پوهی د موږ نه باید زده کی، یعنی د مخکنی جمهوریت نه باید دوی زده کی چې څرقم د کابل د شار امنیت باید تامین شي. فقط فکر کوم یوازنی لارې دا ده چې دوی باید اول یو امنیتی او دفاعی ځواکونه ولري چې ټول خلک، یعنی هغه افغانان چې په افغانستان کې سته خپل تصویر په اردو، پولیس او امنیت ملي کې وویني، پس لاغه نه حق متخصصین چې مخکې په دا اردو کې وو دوی باید جذب یې کې تهدید یې ونو کې، او پس له جذبېدو دوی ته وظیفه ورکړي چې د کابل د شار نه په ښه توګه دفاع وشي. اوس یوازنی مشکل دا دی چې مونږ په کابل کې خصوصا د کابل په دروازو کې هیڅ یو متخصص او یو مسلکی افسر نه لرو. کلرو هم دوی ته صلاحیت نه دی ورکړل شوی، فقط یوازې ګوري او بس. نو مهمه ده چې په کابل کې هم په دروازو کې او هم د کابل په کوریدورونو کې چې په مثلا په هر ځای کې چې ضرورت دی باید مونږ مسلکی خلک وګمارو چې دوی وکولای شي چې د دشمن ټول تحرکات په ښه توګه وسړي او تحرکات یې تر کنټرول لاندې راولي.
مننه جنرال صاحب، تاسو به بیرته راشم د جنرال صاحب شینواري نظر به واخلم. جنرال صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کابل د امنیت لپاره په کار ده چې د سیاسي وشي چې او بخښي، تاسو په دې شکل ویل چې د کابل امنیت اسانه او ارزانه نه دی، نو د ارزانی په برخه کې خو د افغانستان د اقتصاد په ارتباط دغه نن هم یو پرون راپور خپور شوی دی چې نن له رسنیو سره شریک شوی دی، ویلي دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی په تېر یو کال کې، نو څرنګه ممکن ده چې د کابل امنیت بهتره شي؟
مننه شیبر صاحب. بیا هم تاسو وګورئ د کابل یا د افغانستان لوی ښارونه یوازې توریستي ګواښونه نه ګواښي، هلته منګه په مختلفو برخو کې د ګواښونو سره مخامخ یستو. که چېرته منګه د مسلکي او تخصصي لارې ده تیرو، نو اسانه په دې نه ده چې ما وویل چې د دې لپاره یو پوره تخصصي ظرفیت ته اړتیا لګه، څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه. تاسو وګورئ د کابل هر سیمه یو جلا ګواښ سره مخامخ ده. تاسو وګورئ د کابل لویدیځ د یو ډول ګواښ سره مخامخ ده او د کابل شمال د بل ډول ګواښ سره مخامخ ده. په عین ترتیب منګه څو ګواښونو سره مخ یستو. اول باید دا وپیژنو، لومړی تروریستي ګواښونه دي، دویم د جنایي جرمونو ګواښونه دي، څلورم د عامه نظم ګواښونه دي چې هغه د اوس دسي په د عامه نظم د ساتلو لپاره د خلکو اقتصاد ته پاملرنه، د خلکو حقوق ته پاملرنه، دغه شیان دي. چې څلورمه برخه یې دغه ده چې آیا ولس په دغه څلورو برخو کې چې ګواښونه متوجه کړي دي، آیا د حاکمې ډلې سره همکاره، هم ذهنه، هم فکره ده او که نه ده؟ دلته وګورئ، طالبان د اوس دستي ځان بیخي د ولس نه جدا کړی ده او د ولس سره په ژبه باندې نه پوهېږي. بل ټکی، طالبان مسلکي زده کړې نه لري. ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ د یو پوره ظرفیت لرونکي دولت سره په کابل کې د امنیت د پوره امنیت د راوستلو د عاجز راغلي وو. یوازینی علت یې په هغې وخت کې هم دغه و چې موږ ګواښونه په دقیق او مسلکي ډول باندې نه و څېړلي او نه و پېژندلي. د کابل هره برخه جلا یو امنیتي تدابیرو ته اړتیا لري چې په هغې امنیتي تدابیرو کې د تروریستي ګواښونو په مقابل کې کم تدابیر ونیول شي. په تکتیکي کچه باندې مثلا د ترورستان د کمو تکتیکونو نه په ګټې پورته کولو سره کولای شي چې خپل عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي. مثلا د جدایي جرمونو هغه کلي ډلې چې دي، دوی د کمو تکتیکونو نه او د کمو فرصتونو په استفادې سره کولای شي چې خپل هغه جنایي عملیات، جرمي عملیات ترسره کړي. بل ټکی کم د هغه عامه نظم د ساتلو په برخه کې کم ټکي دي چې نشي کېدلی چې عامه نظم تامین شي، نو دا چې سره ټول راټول کو بیرته راځو دې ته چې کله چې د یو داسې یو لوی هدف لپاره یوه مسلکي او تخصصي کړنلاره نه وي او تر څو چې موږ خپل هغه نیمګړتیاوې یا د ضعف ټکي د امنیت په حق باندې درست نه پېژنو، نو موږ به دغه ستونزو سره لاس او ګریوان یو.
مننه جنرال شینواري. تاسو د تروریستي تهدید یادونه هم وکړه. د طالبان حکومت په یو تازه خبر کې وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورل دي. د طالبانو د حکومت ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې یو ویډیو خپره کړې ده چې په دې کې د برمته شوي کسان وایي چې د طالبانو د استخباراتو له لوري دا کسان خوشي شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجی معلم یادوي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالر غوښتل او دا برمته شوي چې په کابل کې تښتول شوی دی په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې کله برمته شوی دی او په کومه سیمه کې برمته شوی دی. جنرال صاحب رادمنش، که تاسو ته راشم، د ستونزې چې څرنګه تر اوسه پورې تاسو او جنرال صاحب شینواري یادونه کړې ده ډېرې دي، اما په مجموع کې فکر نه کوي چې یوه ډېره مهمه ستونزه همدغه ده چې خلک که چېرته همکاري کوي، د خلکو د همکاري په ترڅ کې ممکن د یوه ښار، د یوه سیمې امنیت ژر بهتره شي.
معلوم دار ده سه مونږ همیشه باید متنفذین سره خه اړیکې وساتو او دغه اړیکې په خاطر خپل ټول پلانونه تطبیق وکړو. اوس تاسو ته بهتره معلومه ده چې خصوصا په د ښار کابل کې لوګي او بیکاری بیخی زیات ده. هر گروپ، هر تروریستی گروپ کولای سي چې خپل ځان ته ځینې خلک د پیسې په خاطر راټول کړي او د دوی په وسیله خپل حق مسائل سي د منطقې د استخباراتو ورته پلان ورکړل سوی دی تطبیق کړي. مونږ باید خپل هغه پلانونه سي ډیر مهم ده. کله چې ما تاسو ته وویل چې مونږ باید استراتیژي ولرو، په استراتیژي کې عموما اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او نور هغه مسائل چې په نظامي برخه کې مهمه ده مونږ باید په نظر کې ونیسو. که مونږ د خپل استراتیژي ولرو او خپل استراتیژي تطبیق کړو، معلومدار ده چې مونږ کولای شو د دغه مسائل او د دغه مشکلاتو په مورد ډیر بریالیتوبونه په لاس کې راوړو. مثلا اوس په کابل کې چې په شمال، جنوب، شرق او غرب کې ځینې مشکلات د منطقې د خصوصیت په نظر کې نیولو رامنځته کیږي، معلومدار ده چې مونږ باید د منطقې خلکو ته خپل ارتباطات لکه چې د دوی فرهنګي او ژبني او همدارنګه دوی د مذهبي لارې نه کولای چې تاثیرات ورباندې وکړي، باید خپل ارتباطات ټینګ کړو او د دوی د امنیت په مورد کې د دوی همکاري او د دوی مسایي مشترکه را جلب کړو او وکولای شو چې د دوی امنیت تامین کړو. مثلا په دا کابل په غربي ساحو کې ځینې تحرکات رامنځته کیږي، دا مسله له ورایه نه ښکاري چې د خلکو همکاري او دولت سره نسته، یا دولت دوی ته اهمیت نه دی ورکړی یا خپل خلک نه غواړي چې د دولت په څنګ کې ودرېږي. دا مهمه ده چې مونږ د خلکو همکاري او مساعي مشرکت جلب کړو. په دې اساس باندې نه یوازې د کابل په دروازو کې بلکې د کابل په منځ کې هم مونږ باید د رواني مسایلو یا د روانشناسي نظامي په نظر کې نیولو خپل هدف ته یا خپل حق مرام ته سي مونږ لرو باید خلکو سره شریکې کو خپل فعالیت، خپل تحرکات چې خلک پی پوشي سي رښتیا هم دولت د خلکو سره همکاري کوي. اما اوس دغه یو مسأله د خلکو او د طالبانو په منځ کې فکر کوم سي نشته. هغه گروپ، هغه تروریستی عملیات سي اوس په کابل کې رامنځته کیږي، زه پوهیږم چې ټول دا انتحاریان د یوې مدرسې نه د پاکستان نه فارغ سوي او دلته په دا کابل کې سره ګوري او همیشه یو بل ته احترام هم کوي او یو او بل ته مزاحمت هم نه کوي او راځي په یو ځای کې خپل عملیات سرته رسوي. په دې اساس باندې مونږ باید اول دا حق تروریستی یا حق کندکونه چې په وزارت دفاع او داخله کې دی مونږ باید دغه لغو کړو، د دوی کنټرول په لاس کې ونیسو او همدارنګه د داعش په مقابل کې ځینې تروریستی عملیات سرته رسوي په خطوګه خپل عملیات، یعنی چې خلک یا په دولت باندې اعتماد وکړي سرته ورسو او امنیت تامین یې کو. کنه مونږ په دې مشکلاتو کې همیشه اخته یو او امنیت تامین کیږي نه.
مننه جنرال صاحب رادمنش. ازادي په څپو کې پروګرام دی، احمد شیبریم ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د امنیت په اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو په کار و چې د پولیسو استازي هم راوبولو، یو هغه کسان چې دوی له پولیسي سره آشنا دي کول شي چې په دې خبرونه کې ورسره د ټلیفون لاري هم برخه واخلي او خپل نظر د ازادي رادیو لاري له مسول کسانو سره شریک کړي. البته د افغانستان جګړه په تیرو شاوخوا دول سيزو کې یو ډول نظامی شوی ده او حتی د کابل امنیت په تیرو کلونو کې هم ځای ځای پوځیانو ساته. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 10.5 څپه هم نیولای سي.
په خبرونه کې مو میلمانه دي جنرال اجمل عمر شینواری، جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. خانی صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلی. قانی صاحب تاسو ته براشم د کابل امنیتی وضعیت په ارتباط خو مخکې د دواړو جنرالانو نظر واخیست، تاسو ته څرنګه ښکاري؟
ولا کابل کې خو زه فکر کوم چې تر یوې اندازې پورې امنیت سیستماتیک نه دی، یعنی د امنیت حفاظت د یو سیستم تابع نه دی. طالبان و امنیتی قوتونه اکثر د راغلي دي په هغه عنعنوي او سنتي شکل باندې په وړو وړو ډلو باندې دغه دي. دوی د امنیت د تحفظ لپاره لازم اطلاعات نه لري او دغه انټلیجنس سیستم یې هم په پښو نه دی ولاړ. او له بله اړخه څخه دوی دغه په تاخیر شکل باندې دا د ملاپلانی خوندو تعقیب او دا د ملاپلانی، یعنی دوی له سره وصل نه دي، کله په یو متشکل حالت کې سره وصل نه دي، نو دغه حالت هم له امنیت سره یو رقم مرسته نشي کولای. یو ډېر لوی دغه سي په اصطلاح درته وایم چې انارشیزم یا ګډوډي پر کابل حاکمه ده، خصوصا پر امنیتي قواو باندې. دغه حالت تر اوسه پورې چیلنجونه دي یا څه ګواښونه دي د امنیت په حیثیت کې، دغه ګواښونه لا پر ځای پاتې دي او تر هغه اندازې پورې چې د امنیت ستاسري امنیت خبره ده، یعنی همغه حالت دی چې امنیت چیلنجي، امنیت تر ګواښ لاندې دی په ډیرو ارسو کې، خصوصا د تروریستي بم ام بریدونو هغه امکانات بالکل لمنځه نه دي تللي. تروریزم موجود دی، بیلابیل ډلې موجود دي.
قانی صاحب وبخشي، طالبان چې په پیل کې کله د اگست 15 کابل ته ننوتل، لاغه وروسته په ډیرو سیمو د کابل کې تلاشیانې وکړې، وسلې راټولې کړې، لپخوانیو مسولینو یې وسلې راټولې کړې. د دې دغو وسلو د راټولېدلو باوجود خلک څه وایي چې د چاودیدونکو مواد له کومه کیږي په کابل کې؟
ګوره، زه دا خو دغه دلته کوم ډلې چې امنیت یې تخریبوو، هغه ډلې داسې شکل باندې په خپله باندې په صفوفو د طالبانو کې نیوتلی دي چې هغوی ځان په همغه دغې کې ساتلی شي، یعنی په هغه نیټورک ځان ساتلی شي. د ځان د حفاظت لپاره بېلابېل تاکتیکونه په کار اچوي، بېلابېلې لارې په کار اچوي او دوی دا توان لري. او ما داسې نه ده چې پخوا هم امنیت له کورونو څخه لاستوګنو سیمو څخه تهدیدېدلو یا په استوګنو سیمو ترورستان پټېدلو. دوی په اطراف کې دغه درلودلې، اډې درلودلې، دوی په لرې پرتو سیمو کې اډې درلودلې او هغه اډې داسې نه دي چې هغه مرکزونه چې د یو قوي چک پوینټونو سره مخامخ شي. نو یعنی په دغه سي متشکل حالت کې دغه لپاره د امنیت لپاره دغه سي هغه اقدامات نه دي چې هغه ماډرن اقدامات چې موږ ورته وایو، په اطلاعاتو باندې بلاوي، په انټلیجنس باندې بناوي، یا په اصطلاح باندې دقیق اطلاعات موجود وي، ځکه چې دا خپله ډلې موجودې دي په دغه کې دغو کې د خپل صفوفو کې. او دغه ډلې هغه کوم خطرونه دي چې متوجه کېږي هغه په اسانۍ سره خنثی کولای شي.
مننه قانی صاحب. جنرال صاحب شینواری، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د جمهوریت د وخت تجربه لري، د چاودیدونکو مواد له کومه کیږي په کابل کې او په ډیر مقدار باندې؟
مخکې دینه تاسو پښتنې ته جواب درکمه، قانی صاحب ته خره خلاص وایم. سلامت شه شیبر صاحب، تاسو د څو ټکو نه یادونه وکړه مخکې چې دوه کسه چې اختطاف شوي د طالبانو د لوري نه برطرف شوي دي. تاسو وګورئ، دا خپل د طالبانو د ناتوانۍ یو ثبوت دی چې دو ډېر ټینګار کوي چې موږ په امنیتي برخه کې په ټولو مسایلو باندې حاکم یو. سره له دې چې یعنی یو اختطاف ډله
یو حادی دل نه چې دود اختطاف مخنیوي نشي کولای نو نورو د وړو جرمونو څخه مخنیوي به وکړي. تروریستی عملیات ډیر پیچلی عملیات دي. تروریستی عملیات په نړیواله کچه باندې تر اوسه پورې موافقه او متاسفانه په دې چې ډیر پیچلی او ډیر محرمي او د یو واړه ګروپ تر ساته پورې د همدې په خاطر باندې داغه افشا کېدل او مخنیوي ډیر یو ستونزمن کار دی. په ډیر پرمختللو هیوادونو کې متخصصو امنیتي سکتورونو کې هم د دې سره د یو ستونزې سره مخامخ دي چې د دې مهارول او مخنیوي ډیر ستونزمن دی. په د افغانستان په خوانی شرایطو کې په عین ډول باندې موږ د دې تروریستي عملیاتو سره په کومو ستونزو سره مخامخ یو یو علاقې دا و چې تروریستانو یو عقدي قدمه درلودله په ګاونډي هیوادونو کې. بل عامل دا و چې د تروریستي ډلو کوم نفوذي افراد او اشخاص چې په مختلفو سکتورونو کې بیا په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې بعضې برخې کې وو هغه به سره مرسته کوله. او چاودیدونکي توکي خو دا هغه توکي دي چې په تورو بازارونو کې متاسفانه خرید و فروش کیږي. نو دا هغه کومه ستونزمنه کار نه ده او د هغې د انتقال لپاره هم مختلف تکتیکونه د تروریستانو په کار اچي چې هغه کولی شي د یو سیمې نه بلې سیمې ته په کم مقدار باندې انتقال کړي او بیا چې کله زیاتېږي او د یو هدف د عملیات لپاره چمتو کیږي به سره یو ځای کوي او هغه کوم پروسس د مایل جوړولو او دا چې دی هغه ور باندې کیږي. یعنی دا هغه څه دي چې په تروریستي عملیاتو کې منل شوی دي او امکان لري. د تروریستي عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو لپاره ډیر ستونزمنه ده چې د جمهوریت لپاره چې د سره د هغه ظرفیتونو او هغه ملاتړونو چې په بین ملي سطر درلودل ستونزمنه وه. نو د طالبانو لپاره خو بېخي زیاته ستونزمنه ده.
او بخشي هم دې باسته به بیا هم راځو او وړاندې البته د اوریدونکو هم را اخلو. خو په لنډو باندې به د جنرال رادمنش نظر هم واخلم. جنرال صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا انفجاري مواد په کابل کې کومه کیش؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې اکثرا دا انتحاري عملیات سرتریږي. دا انتحاري عملیات مخکې هم وویل چې متاسفانه چې په امنیتی چار سیستم تر اوسه رامنځته شوی نه ده. حکومت باید متحدانه عمل وکړي. اوس د وزارت داخله او د دفاع په منځ کې ځینې توپیرونه شته چې دا توپیر عواقب یې د دې سوال ځواب دی. تاسو ته معلومات یې چې ټول دغه انتحاریګان چې د حقانیه د مدرسې نه خلاصه شوي افغانستان ته لیږل شوی ده. او د استخباراتو مسئله هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې د منطقې استخبارات د افغانستان په مورد کې ځینې استراتیژیګان لري چې باید په افغانستان کې امنیت تامین نه شي. اوس په کابل کې امنیت تامین شوی نه ده. دا انتحاریګان چې کیږي ټول فکر کوم چې د یو لاس نه اداره کیږي. یعنی په وزارت دفاع هم دوه کندکه د انتحاری و ایسته. په وزارت داخله کې هم هغه ورس تاسو ولیدل چې په داخل د وزارت داخله یو انتحاری خپل ځان وچول او د خلکو په منځ کې ځینې مشکلات رامنځته کړ. په دې اساس باندې زه وایم چې اول باید دغه انتحاریان د تشکیل نه لغوه شي او پس له لغوه د تشکیل دغه انتحاریان د نورو انتحاریګانو په مقابل کې اقدامات ونیول سي. چې دا اقدامات ونه شي زه فکر کوم چې هر یو یې چې مخکې په دې ان کې یا په دې آرزو کې و چې باید اول په بهشت کې خپل ځای ونیسي دوی د بهشت کلید هغه لاره فقط یوازې په دې کې ګوري چې باید دی خپل ځان وچوي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا مشکله ده. مونږ باید اول اساسي تدابیر سي همدغه ده. مونږ باید په نظر کې ونیسو تطبیق یې کو او بیا کولای شو د نورو تروریستي ګروپونو په مقابل کې په جدیت باندې مبارزه وکړو.
مننه جنرال صاحب.
چون دغه نه هیڅ امکانات نشته.
مننه جنرال صاحب رادمنش. البته تاسو د کورنیو چارو د وزارت دننه 14 نه یاد کړه. پرون د کورنیو چارو د وزارت په یو جمعات کې له 14 وروسته طالبان وویل چې 4 تنه وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخکوم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
ازادۍ په چپو کې پروګرام د زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221241. شمیره تکراروم 00420221241. او تاسو کولی شئ چې په دې نړیوالې شمیرې د ټلیفون لارې زنګ ووهئ 00420221451. دا شمیره هم تکراروم 00420221451. او دا ازادۍ راډیو سکایپ هم ستاسو په اختیار کې دی چې تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
خاکسار یم له پکتیا.
مهرباني، مننه.
شیبر صاحب محترم، تا ته سلام. کزرمنو جنرالانو ته او کانی صاحب ته سلام. شیبر صاحب محترم، زه به یو یادوم لږ داسې وخت په تیر حکومت کې ما دوهویشت ولایتو ته لاړم، نو حتی په تیر حکومت کې به داسې شیبر صاحب محترم ښه ګیره به در خیالي وه، برید به در خیالي وه، چې بارود چر تاریاک به دې په ځان پورې تړلې درته ویلې به سزا راکته کولې له موټر نه. مګر اوس چې مجاهدینو حکومت ته وروره کړه چې ښې ګیره دې پرېښي، څڼې دې پرېښي، ښه شاشم تیل دې ورکړي، وروره که درته ملا صاحب کاري صاحب راکته کوي دین نه. او بل دا د استخباراتو په باره کې مجاهدینو وروڼو داسې استخبارات حاصلي دي چې چا لس کاله جهاد کړی، چا پنځلس کاله. دوی هم دا هغه څوک د دوی مخالفین هغه خو دې دغه نه هم پوهېږي چې دغه استخبارات دا پخوا مجاهدین دي یا اړیکې خوبت ورسره لري. دوی باید داسې استخبارات وټاکي چې هېڅ خلک یې ونه پوهېږي او نه پرې پوه شي. دا د ما نظر و.
مننه خاکسار صاحب، د استخباراتو مسله مو مهمه ده. بل اوریدونکي ته مخه کوو. ازادۍ په چپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره یې.
سلامونه شیبه او ستاسو درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته، په دې هیله چې عافیت جامه پرتن لري.
مننه، کور ودان.
بایزت او سي جناب شیبر صاحب، سجا خان قلمدوز خبرې کوم د لغمان ولایت.
مهرباني
جناب شیبر صاحب، په دې اواخرو کې په دې افغانستان خصوصا په مرکز کې چیزنی وخیمې پیښې کیږي. واقعا ولستي غمجن ده او موږ هم ډېر غمځپلي او د دې تاب نه لرو. د دې میلمنو څخه زما پوښتنه دغه ده چې کوم لارې چارې دي چې هغه وسنۍ حکومت ترسره کړي او دغه کابل امنیت خصوصا د دې مرکزي ولایتونو امنیت ورسره خوندي شي.
مننه قلم دوست صاحب. البته ځینو شیانو ته میلمنو اشاره وکړه. جنرال صاحب شینواری وویل چې د کابل امنیت اسانه نه دی، ارزانه نه دی. جنرال صاحب رادمنش وویل چې د کابل شاوخوا یو کمربند پکار دی او متخصصي خلک باید امنیتي ځواکونو ته جذب شي. او شاغلی قانی وویل چې نظم باید رامنځته شي. البته دا د دوی د څرګندونو ځینې ټکي ول چې ما یاد کړل. بل اوریدونکي ته مخه کوو. ازادۍ په چپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ را سره اس. مهرباني.
دا کابل اس کوم یاړو کې ستنه ولې.
مهرباني.
مهرباني تاسو تاسو غنو ملمنو ته کوم. زما خبره دا ده چې په کابل کې خو امنیت یو د جمهوریت نظام او یو د اوس د دې نظام ده. جمهوریت نظام کې چې هغه پر نظامی خلکو باندې هر وخت چاودنې کېدلې او په دې نظام کې چې دا پر عامو خلکو باندې چاودنې کېږي، نو خو عامو خلکو امنیت په څنګه ټینګېږي د ټول کابل؟
البته د ازادي راډیو د راپورونو له مخې پخوا ځینې حمله په نظامی برخو کې کېدې، لیکن ډېرې حمله په ملکی خلکو هم شوې دي. د سینه د چې په ملکیانو باندې په خوا چاودنه نه کړي. دغه د دشت برچی سیمه په تیرو درو کلونو کې هم د غنو چاودنو شاهد و او د کابل فرزن لوی چاودنه چې دی جرمنی سفارت سره نږدې چاودنه وشوه، تقریبا 200 کسان پکې وشل، شو اکثریت ملکیانو او هم د سنوري چاودنه.
دا خبره صحیح ده، منم در سره په تیر نظام کې چې جمهوریت په هغه وخت کې هم دغه داعش مثلا چې اوس په افغانستان کې څنګه څنګه غواړي، هغه وخت کې ما خپل امنیت کولې،
پر بعض خلق مانگی او د کابل پر لیدیس کی لکه مثلا پر ازارگان بانی چار وقت حملی کیجی دا پاقه وقت کم دا دوی لاسو هنوا او یو دا وش پر آم خلق مانی کیجی لکه مثلا پر وجرک پرخان کی چی تیر جمعه وسو یا پرون کم چودن سویده چی تاسی ویس پر کورنی چار وزارت پر مسجد کی دا پاقه مسجد کی نو بغل کی مسجد و دا سی زینو چی چودن کیجی دا پر آم خلق مانی سوی ما تخون مان مات زور غلی مغازیو دا
مانانا مانند چې خبرونه کومه برخه واخسه بل اوریدون کې مخه کوو ازادي پڅپو کې پروګرام دی مهرباني وکړه تاسو سره
سلام علیکم تاسو سلام علیکم تاسو ملمنو ته نیکیل او سلامونه وړاندې کوم
و علیکم السلام مهرباني
شبار صاحب دغه د عملو دغه درکه مو سن معلومه مو چې د جنایي څه شو درک معلوم دی هم دغه چیر شلو کالو هم دغه و نو خود باغه چاو دنیا په دغه دوز باندې کیږي شبار صاحب تمه کې چیر شل کال و هم دغه ټول کارونه د حکومت په چوکاټ کې کېدل د سنگوريانو د پولیسو د ملي اردو چې کاټ نه وای ورڅخه صلاح نه سو ګرځولای چې صلاح ګرځولای سو وغلای کولای هغه جنایي کا دغه کوله کوو سیم چې کاټ نه ورڅخه یا طالب نه نو صلاح نه سو ګرځولای ک صلاح ګرځولای چې نو دغه جابو سلمن کې ډېر بدامنیتی ز دغلا او په دغه کې یعنی دغه چې دي چې څوک څو دا وکي او بس په سي دا وڅو چې په دا یو څه کې سي دلته په یمن کې خبره ده چې خپل سپونه دي تشکیه نه کې خپل نه پر ته جزا ور دي چې انډیوالي و د ما بین ولار نه سي انډیوالي دا د پلان نه انډیوال دی هغه د پلان موډل ته دای شي دغه اسنادونه لرو خو خوین وستو وي دلته خبره
مننه چې خبرونه کې ما برخه را سره وخته میلمنو ته ورزو او د لمړی بده جنرال صاحب شینواري نظر واخلم. جنرال صاحب د خاکسار چې لپټیا څنګه به هلی ودی وی چې په استخباراتو کې باید د سکسان جسپ شي چې خلک یېونه پیژني څنګه ستاسو په باور؟
شیبر صاحب واقعا خاکسار صاحب مهم ټکی ته اشاره وکړه. واقعا استخبارات هر هیواد او د استخباراتو د اورګان اصول دا ایجاد کوي چې په استخباراتو کې خو مختلف هلته استخبارات مختلف برخې لري خو د اوپراتیفي برخې چې کوم پټ کارونه کوي هغه واقعا باید پټ وسیږي او د ولس په منځ کې باید څرګندنه وسیږي. شیبر صاحب کې اجازه ده تاسو ته په لنډ ډول اصلي د عوامل د امنیت د ګواښلو وړاندې کوم بالخصوص د طالبانو په وخت کې. لومړی دا ده چې طالبان باید خپل سیاسی ستونزې د افغانستان د ولس سره حل کی. د دې نه داسې انتباه وانه خېستل شي چې دلته مطلب دا دی چې بیا موږ پخوانی شورواکي او زورواکو سره مصالحه وکړي. نه، زما په هند باندې د افغانستان د ولس سره او د ټولو سیاسيونو سره باید طالبان یو سیاسي تفاهم ته په هر ډول چې کیږي باید ورسیږي. دویم ټکی، طالبان کوم تخصصي ظرفیتونه یوازې په امنیتي سکتور کې نه بلکې په ټولو سکتورونو کې د مدرسې په سترګاوي ته ګوري. ولې ټول سکتورونه مدرسه نشي کېدلی چې هغه طالبان یا ملایان اداره کړی شي او یا په دې برخه کې هغه تجربه ولري یا په دې برخه کې هغه زده کړې ولري. درېم، کوم طالبانو اصلا د سره د امنیت راوستلو لپاره کمپوت نه درلوده، په دې چې دو کله چې په هر سیمه او هر ښار ونیو لومړنی کار دو دا و چې د زندانونو دروازې خلاصې کړې. په دې زندانونو کې هم د مختلفو ډلو ترورستانو او هم مختلف د جنایي جرمونو جنایتکارانو. څلورم ټکی دغه دی چې تر څو طالبان د کومو ګواښونو سره چې په امنیتي برخه کې دي که په سیاسي برخه کې دي او که په اقتصادي برخه کې دي دا د ولس سره او د هیوادو د نړیوالو سره شریک نه کی او په دا مرموز ډول باندې چې دوی اوس روان دي زه په دې باندې متقاعد یم چې دا ستونزې به زیات شي او دا ګواښونه به نور هم زیات شي. پنځم ټکی دا دی چې موږ تر څو د امنیت د ګواښلو اصلي جرلې او اصلي عوامل پیدا نکو موږ په هیڅ قیمت باندې نه توانیږو چې دا غې لپاره تدابیر ونیسو. مننه.
مننه جنرال صاحب شینواری. جنرال صاحب رادمنش، یو اوریدونکي دا خبره وکړه چې په خو هم د حکومت دننه خلقو امنیت خراب او وسم د طالبانو دننه خلک امنیت خراب وي، تاسو سره موافق یاست؟
ما خو مخکې هم وویل چې دا مهمه ده چې موږ د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو یو ښه سیستم رامنځته کړو، اما مهمتر د ټولو نه دا دی چې موږ باید په افغانستان کې د بیکاري د له منځه وړلو لارې چارې وسنجو. که بیکاری که فقر یه هیت امکانات امنیت نه یوازې په افغانستان که په هر هیواد که نسته، او همدارنگه مونگ باید ده بیرونی هیواد یعنی ده منطقه او فرا منطقه ارتباطات تامین کو او ارتباطات ولرو چه ده دوی سفارتخانه دلته په افغانستان که او ده افغانستان سفارتخانه دوی په هیوادو که پرانستل شي، او د دغه ارتباطاتو په لر کې موږ وکولای شو چې خپل تجارت رونق ورکړو، خپلو خلکو د ژوند د بهتر کولو لاره پیدا کړو چې د دوی ژوند د دوی اقتصاد تغییر وکړي. د دوی په دسترخوان کې باید یو لوګې دودی پیدا شي، که دودی نه یې هر کس هر سازمان او هر تروریستي ډلې کولای شي چې دا خلک جذب کړي او د افغانستان د حکومت په مقابل کې دوی استعمال کړي. اوس اکثر دا بی امنیتی دا خرابي د وضعیت د دې لپاره دی چې موږ په خپل خلکو باندې کوم پروګرام نه لرو چې د دوی اقتصاد تغییر ورکو، او دوی ته مونگ نکوالای چو سه داسی لاره و خیو سه رشتا دا لاره دا انسانیت دا حکومت دا تقویت دا امنیت او دا نور و مسائلو لاره ده. مونگ دا خزو حقوق او دا بشری حقوق تر اوس سه دیر لازمه ده، نده تر نظر لانده چه باید دا مسائل مراعاتی کو سه خلق د دولت نه راضی شي، او د دغه رضایت په لر کې مونږ وکولای شو چې د خلکو همکاري او حکومت سره جلب یې کړو، او پس له هغه نه مونږ و خلکو باندې غږ وکړو چې راشئ مونږ ټول هغه مسایل چې په دوحه کې د توافقنامې په نامه امضا کړی اوس تطبیق کړی. تاسې نور سوالونه نه لرئ، باید حتما د افغانستان د دولت سره همکاري وکړئ، اما دا مسله تر اوسه نه ده شوې. په دې اساس باندې امنیت ډیر مشکل ده په افغانستان
کې. مننه جنرال صاحب.
موږ باید دولتداري رامنځته کړو. دولتداري رامنځته کول په دا خبرې نه کیږي، باید عملا مثلا اوس په افغانستان باندې د هیوادو کومکونه چیرته ځي؟ ولی د افغانستان د خلکو اقتصاد تر اوسه تغییر نه دی موندلی. دا موضوع باید وسیرل شي. اما دا مسله تر اوسه په افغانستان کې نه دی سیرل شوی او نه عملی کیږي.
مننه قانی صاحب. مخکې یو اوریدونکي چې له هلمند خبرې کولې چې صفوف باید تصفیه شي، او البته نظم ته تاسو هم په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه، لیکن یو بله خبره د داعش یاد کړه. داعش څرنګه باید په کابل کې چاودنې وکړي او عملیات وکړي؟
شبر جانه، دا پخوا هم داعش یو دغه ډېره لوی دغه چې لري داعش په اصطلاح باندې د اخفا ځان ته یو دغه لري په اصطلاح باندې جبهې شاته د اخفا یو نوی کمپ لري چې هغه د اورکزیو ایجنسی ده د ډیورنډ کرښې خواته، او دوی دغه لري د پټېدلو ډېر مطمئن ځایونه لري. له هغه را وخت تر اوسه پورې تقریبا داعش په ننګرهار کې هم له فرمي ایجنسي ولا ورکزو ایجنسي څخه دغه کېدلی، هلته ډېر جنګونه وسول. د پخواني حکومت د داعش ترمنځ باندې د اوسني حکومت د داعش ترمنځ باندې ډېر بد لوی لوی دغه جنګونه ترسره شول، خو دوی له هغه ځای تمویلېدلو لا اوس هم له هغه ځای سره تمویلېږي، او له بله پره څخه په دغه لحاظ باندې ډېر داعشیان داسې په دې توانېدلي دي چې یو سقوف د داخل شي هغې ته طالبان ویل کېږي، او په دغه سپوکو کې موجود دي. دا سپوکو تصفیه هم په شکل باندې نه ده سوی، او تر اوسه پورې دوی هر تروریستي ګروپ چې په دې حکومت پر ضد جنګېده هغه خلکو دغه ویل هغه هلیه ځان ته غوره کول، هغه څیره ځان ته غوره کول، هغه سیزیره، هغه لنګوټه، هغه دغه تحرکات، هغه ژبه و دغه ځان ته غوره کول. نو دا د طالبانو لپاره پیلا مشکله ده چې دی داعش یو مرموز ګروپ په توګه باندې دی ځکه د دوی یو منسجم انټلیجنس نیټورک نه لري. دغه سي نیټورک چې هغه مسلکي پروفیشنل وي هغه په یو ډېر مسلکي شکل باندې خطر د خطر رګونه سي واخلي او سرچینې ته ورسیږي هلته شی خون ساکي. د دوی استخبارات لکه یو ورور سي وویل هغه سي استخبارات چې غیر مسلکي غیر تربیه سي استخبارات دي او دا استخبارات په دغه سي پیچلو تروریستي تحرکاتو چې کار نه ورکوي او داعش بیا په دې چې دغه پیچلي شکل باندې د عملیات ترسره کوي.
مننه قانی صاحب، له یوې خبرتیا وروسته دا بحث راټولو او که څه هم په دې بحث په ترڅ کې په دې باندې خبرې وشوې چې د کابل امنیت څرنګه ساتل کیږي، خو بیا هم په مجموع کې هم دغه ټکو ته تمکیش وسي، څرنګه ممکنه ده چې د کابل امنیت تأمین شي او افغانان په کابل او په ټول افغانستان کې د آرام سا واخلي؟
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې د کابل په امنیت خبرې کوو. میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شنواره، جنرال محمد رادمنیش او د سیاسي چارو کتونکی عصمت قانی. قانی صاحب، مخکې جنرال صاحب رادمنیش ته اشاره وکړه چې طالبان باید نور خلک هم په حکومت کې ورجذب کړي. مثلا دوی چې کله کال پوره شو په کابل کې یو غونډه ونیوله، دغه غونډې ته ما کتل او د ازادي راډیو له لارې مو راپور هم درلود. البته په راپور کې دې موضوع ته اشاره نه وه شوې. په دې غونډه کې یوازې طالبان په خپلو کې سره ناست وو، یوازې ګمان کوم یو نفر یې له بهره را بللی و، هغه د مولوي صاحب محمد نبی محمدي زوی و چې هغه ملا دی. څه فکر کوئ چې که دا سلسله همداسې روانه وي، آیا خلک اعتماد پی کولی شي او امنیت ټینګولی شي؟ قانیس،
اما چې دا د طالبانو تر ټولو ستره دغه اشتباه دغه ده چې دوی فکر کوي چې موږ په یوازې شکل کولی شو چې حکومت رهبري کړو، یا په اصطلاح باندې حکومت جوړ کړو، یا ادارې جوړې کړو، یا خدمات وړاندې کړو، یا ملت وساتو. زه په دې باندې باور نه یم او دا به یو فاجعه رامنځته کړي. ښه به دا وي چې طالبان د یو داسې ګروپ په توګه باندې هغه ژمنو ته چې دوی پخوا کړی وای چې موږ انحصار نه رامنځته کړو، موږ سیاسي اقتدار یوازې د ځان انحصار نه بولو، وار وار یې په دوحه کې دا خبرې کولې. دوی د سیاسي انحصار ووځي پر هغو ملي قالبونو باندې سرمایه ګذاري وکړي کوم ملي قالبونه چې یو ملي مشروعیت ته لاره ورکوي، او ملي مشروعیت د دې سبب ګرځي چې حکومت رامنځته شي، حکومت له نړیوال اعتبار او داخلي اعتماد څخه برخوردار شي.
قانی صاحب محترم، د طالبانو نظر به هم په دې برخه کې درسره شریک کړم. مثلا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا دا خبره کړې ده چې مثلا په نړۍ کې یو چیرته یو ګوند انتخابات وګټي، بیا خپل کسان راولي او په حکومت کې واک هغوی ته ورکوي. د دې په مقابل کې بیا ستاسو نظر څه دی؟ یعنی له مولوي صاحبانو پرته دوی وایي چې حکومت هم ګټلی ده، نو مولوي صاحبان دي وي پکې؟
ګوره، حکومت خو دغه دی په دیموکراتیکو نظامونو کې ګوند کامیابه شي، بیوروکراسي هماغه ملي بیوروکراسي وي، تعلیمي نظام هماغه تعلیمي نظام وي، هلته پروفیشنل کادرونه په هماغه ځای باندې پاتې وي. چرت ځینې سیاسي دا اوس پاکستان تاسو وګورئ، پاکستان کې د عمران خان حکومت راغی، یو بیوروکرات له چوکۍ ته ایست د مسلم لیگ دی حکومت. یا مثلا په برتانیا کې یو حکومت راغی، دغه حکومت د کنزرویټیو ګوند حکومت، یو بیوروکرات له چوکۍ ته ایست د مسلکي کادرونه په ځای باندې پاته شو، دغه پروفیشنل کادرونه پر ځای باندې پاته شو، بیوروکراسي پر ځای باندې پاته شو، د خدماتو سیستمونه پر ځای باندې پاته وو. فقط په کابینه کې څو سیاسي پوستونه وو، دغه دغه ته ورغلو، هغه خپل پروګرامونه ورته ورکړو. نور خو نور هغه دولت هغه د دولت پرځې دا خو داسې نه دي چې سوا په څلور کاله کې یو څوک روزل کېږي، نه، موږ په یو څلور کاله کې یو قدر وروزي، او هغه د هر حکومت بیا دغه کې هر حکومت چې راشي ولا هغه بیا راکاږي او بل څوک په ننې باسي. دا خو دغه دی حکومت نه درسته ده. د دیموکراتیک نظامونو کې خلک راځي، سیاسي اقتدار نیسي، سیاسي څوک پوستونه نیسي، اما د حکومت اډانه حکومت اډانه خودش داسې په ملي شکل باندې روزل کیږي.
مثلا پولیس، مثلا پولیس په کابل کې، په کابل کې پولیس چارواکي باید ولې، یعنی که دی پولیس عمومي عامر په یوه حوزه کې لري کې دالان دی پولیس،
دا پولیس ګوره دا دغه لوی سره خدای دا خلک سیاسي نه دي، پولیس سیاسي نه دي، ډاکټر سیاسي نه دي، استاد سیاسي نه دي، د پونتون کادرونه سیاسي نه دي، د مخابراتو او دغه مسلکي روزل شوي کادرونه سیاسي نه دي، دا غیر سیاسي دغه د دولت یا د شټیټ دغه د شټیټ
قانی صاحب هم دغه دوه جنرالان چې دلته را سره دي دوی کله سیاسي دي، خو دوی هم پوځیان دي په دغه بحث کې.
دی په پوزیان دی بالکل زما نه مال، لیکن دا خو دغه د زموږ تاسو کچته موږ دولت جوړو، موږ باید ځینی هغه دغه د دولت اډانه یا د دولت هغه د مشینری پرځي په غیر سیاسي شکل باندې ډیزاین کوو، ولته وایو چې هغه پکت د مملکت د لوړو مفاداتو یا د لوړو پروګرامونو لپاره کار وکړي، او هغه په سیاسي شکل عمل ونه کړي، پکت د هغه حیثیت خدماتي دی، د هغه سرویس د سیمه چې د ټولو دغه لپاره وي. نو دا چې موږ دلته کړی دي دا اشتباهات چې وي دي په تېر رژیمونو کې سوي دي یا په جمهوریت په نظام کې سوي دي، هغه اشتباهات دي، هغه دغه دي غلطه ده چې موږ داسې کول، لیکن که چېرته موږ غواړو چې یو حکومت جوړ کړو، حکومت د حکومت په شکل جوړیږي، حکومت د یو دستګاه په شکل جوړیږي، په ملي شکل جوړیږي، او د ملي اولویتونو په بنیاد باندې جوړیږي، هغه ملت ته دغه وي، هغه خدماتو تجمین دي، هغه پروګرامونو تجمین دي چې هغه په ملي سطح مطرح کیږي، په ملي سطح باندې ناپیزیږي او یو مقرنه قوه ناپیزیږي، دوی صرف په قانون ته ژمن اوسېږي. داسې په هره مسله کې موږ سیاسي عمل کوو یا په اصطلاح باندې غواړو چې هوانوردي خدمات هم سیاسي کړو، طبي خدمات هم سیاسي کړو، تعلیمي خدمات هم سیاسي کړو، د مواصلاتو یا د مخابراتو خدمات هم دغه کړو، دا به نو هره ورځ یو څوک راځي کاګر کېږي او دا د سیستم بله منځ ځي، بل روز به بل راکمېږي، بل سیستم بله منځ ځي. په دنیا کې خو داسې نه ده. زه فکر کوم چې سیاسي پلورالیزم د مملکتونو یا سیاسي تعهد په سیاسي جبهه کې هغه یو منل شوی اصل ده. ملا امیر خان ته کیسه چې دا خبره کړې ده چې حکومتونه چې دغه نیسي نو ټول خو له منځه نه وړي، مملکت خو نه بدلوي، یو څوک چې بیا څوک په زور راځي نو هغه زور خو دې دغه نه ده، هغه خو په یو سیاسي دغه چې څوک راځي هغه د څلور کلو لپاره راځي، خو دې په زور راغلي دي، دې د څلور کالم نه دي معلوم، هغه ټایم لیمټ هم نه ده معلوم چې دا به تر څه وخت پورې دلته وي. سفرست حکومت چې ټاکلی ده نه پوهېږم چې دا سفرست حکومت د دوه کلو لپاره ده، د یو کال لپاره ده، د شپږو میاشتو لپاره ده، د څلورو کلو لپاره ده.
البته همدغه هم یو مهم سوال دی، البته د امنیت په برخه کې فرضاً د قانون موضوع بیا هم له دوی سره یاده شوې ده، یعنی د کوم قانون په اساس باندې د دوی مشر که دغه نن ما د طالبانو ویان ته دا خبره یو ځل وکړه په همدغه ازادي څپو کې پروګرام کې، ملکه دغه نن د مرګ خو د خدای پاک په لاس کې ده، که دغه نن ستاسو مشر مړ شي نو واک به د چا په لاس کې؟ دا خو نه اساسي قانون معلوم نه دی، چې اساسي قانون معلوم نه وي دا خو به بیا نشي رامنځته شي.
شبر جانه دی به قاعده په اساس باید خبره باید وشي او قاعده باید رامنځته شي، به قاعده لوبه انارشیزم تزی او انارشیزم جګړه رامنځته کوي، تصادم رامنځته کوي، په ملي سطح رامنځته کوي، په دغه سیمه ییز سطح رامنځته کوي، او موږ نشو کولای چې نور د تصادماتو قیمت ادا کړو. یعنی افغانستان د بل جنگ توان نه لري، د افغانستان خلک د بل تصادم توان نه لري، موږ بیا جګړې ته په هیڅ شکل نه ځو. کته وایي چې ما یاره حکومت نیولی ده دغه کېږي نو به حق یم، بل ورځ بل څوک وایي چې یاره چې دا حق تا طالب کړی دی په زور مې حکومت نیولی ده، زم دا حق ترلاسه کوم په زور یې نیسه بیا زه حکومت کوم. دا د زور خبره باید د تل لپاره له منځه ولاړ شي، موږ باید یو داسې حالت ته ولاړ شو چې هغه د قانون په اساس باندې د مشروعیت اغه مالف تکمیل کو بشپړې کو، اغه تنطات دي د مشروعیت اغه ترلاسه کو، لدې سره بغیر مسولی سراسري دي سولی سراسري ثبات سراسري ټکاو استقرار ته مشره سدل.
مننه قانی صاحب، د دې لپاره چې بحث را غونډو جنرال صاحب رادمنش که څه هم تاسو د بحث په ترڅ کې ځینې وړاندیزونه وکړل چې د کابل امنیت څنګه ساتل کېږي، که په لاندو باندې یو څو وړاندیزونه وکړي خیر ده که ځینې تکرار هم شي چې بحث را غونډو.
یقینا باید په کابل کې حق پلانونه او حق تدابیر سه مخکې ملګری هم ویل باید په نظر کې ونیول سي، او د خلکو په منځ کې باید دا اعتماد را منځ شي سه خلک په پوسی سي رښتیا هم دا دولت د دې نمائندگان دی. کله چې نور ملګری هم وویل مونږ باید حتماً د دوحې توافقنامه چې امضا کړی باید تطبیق شي په افغانستان کې د ملي دفاعي ځواکونه رامنځته شي چې دا وکولی شي چې متخصصین او مسلکي افسران په خپل لیکو کې جذب کړي او د دوی نه په ښه توګه کار واخلي. دوی نمایشي نه باید په داخل د اردو تعین شي او دوی صلاحیت و نه لري چې د امنیت په مورد خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. دا یقیني دی چې بعد استخبارات هم وکول سی خپل ټکنالوژي سی د شنوت ټکنالوژي لوار بوزي او وکول شي د هر تروریستي ګروپ ځای خبر او هدف کشفیه که او خپل اقدامات په خطوګه جاری وسادي که دا ټکنالوژي رامنځته نشي په اداراتو کې سی د دوی هغه مسائل سی یقینا د دشمن د ځپلو په مورد کې دي ځای په ځای نکی دا امکانات د امنیت ډیر لري ده. اوس دا ټکنالوژي په دنیا کې استه مونږ باید هم ولرو. مخکې په دا جمهوریت کې همدا قصه ټکنالوژي وو او ټکنالوژي ډیره مهمه ده چې باید استخبارات ولري و مونږ باید پی پوه شو چې دشمن کم هدف لري، چیرته ځي، څه خبرې کوي او د څه دپاره د دوی حملات رامنځته کیږي او حملات یې د کومې لارې نه سازمان ورکول کیږي. دا کله چې رامنځته شو مونږ کولی شو چې خپل ښه اقدامات د کابل د امنیت دپاره ولرو او دا اقدامات تطبیق کړو.
مننه جنرال صاحب رادمنیش. جنرال صاحب شینواری، تاسو که څه هم مخکې ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړه چې طالبان باید سیاسي تفاهم وکړي، متخصص ظرفیتونه جذب کړي، له نړیوالو سره او له ولس سره شراکت ته مخه کړي، له دغو پرته د جمهوریت په وخت کې امنیتي سکتورونو به په خپلو کې غونډې سره کولې او ځینې وړاندیزونه به یې کول او په ځینو برخو کې به یې تفاهم او موافقې سره کولې. یو دوه ټکي دا رقم چې په هغه وخت کې تاسو موافقه پې کړې وه او هغه د کابل د امنیت له خاطره مؤثر تمام شوي و، هغه څه دي چې اوس یې ووایست؟
مننه شیبر صاحب، یو لنډه اجازه راکړئ مخکې دې نه چې تاسو دغه پوښتنې ته راشم. کوم ټکو ته چې تاسو د قانی صاحب سره او د جنرال صاحب سره بحث درلود په لنډ ډول باندې زه هم یو کتنه ولرم.
مهرباني.
لومړی موږ تاسو یو اوریدونکي د داعش پاک له باندې پوښتنه درلودله. داعش د تر اوسه پورې په افغانستان کې واقع د څو کلونو راهیسې چې فعال شوی دی، ولې د داعش هغه فکری خط او هغه جغرافیایي محدودیتونه د نوم نه چې ښکاره ده چې د دې مخفف دولت د اسلامي د عراق او شام، یعنی دا د افغانستان او یا د زمونږ اوساسو د سیمې پورې تقریبا هیڅ تړاو نه لري. زما په هم باندې دا یوه نیابتي بله تروریستی شبکه ده چې د هغه ځای نه چې طالبان ته ویلیدل د طالبانو د تهدید لپاره او د طالبانو د دې لپاره چې د هغو د لارښوونه سرتخیونه کې زما په هم باندې دا د هغه یو یا څو ګاونډي هېوادونو لخوا نه رامنځته شوی ده تر څو د طالبانو لپاره دلته یو ګواښ وي. دویم ټکی، تر اوسه پورې طالبانو په دې دا ټولو ته جوته ده او روښانه ده چې په افغانستان کې د یو ویشتو نه تر دوه ویشتو تروریستي ډلو پورې فعال دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې خپل متحدین او مخالفین که هغه سیاسي دي او که نظامي دي مشخصه تعریف کړي نه دي چې دو سره څوک په تفاهم کې دي او څوک د دو په مقابل کې دي. بل تکي د سیاسي جوړجاړي لپاره زه فکر کوم طالبانو هغه فرصت په دې غوړ لستو میاشتو کې د لاس ورک کم هغه د سیاسي جوړجاړي لپاره چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په ګټه تمامې ده، په دې چې دوه داسې کړنې وکړي چې زه فکر کوم هغه فرصتونه او هغه باور مطلق د لاس.
جنرال صاحب، خبرونه راټولو څو ثانیې نور لرو.
د امنیت د خوالي لپاره او د امنیت د تامینېدو لپاره په لومړي سر کې د زمونو په سطحه باندې د مشترکو قرارګاګانو رامنځته کول دي چې په هغې کې د ملي امنیت، ملي د پولیسو او د ملي اردو په هغې وخت کې هغه همغږي وه او یو مشترک څوکیداری جوړېدلو. او دویم ټکی دا و چې د کابل د امنیت قومندانۍ په کچه باندې یو مشترکه قومندانۍ د ټولو ځواکونو چې په هغې کې د بینی ټولنې کوم قوتونه چې وو د ناټو د هغو د استازي پورې او د مختلفو سکتورونو چې په کابل کې فعال وو د هغو د استازو پورې په دغه مشترک قومندانۍ کې ګډون درلود او ټول تعارکات به یې د ورځې څېړل.
مننه جنرال صاحب. شینواری جنرال صاحب رادمنیش او عصمت قانی د سیاسي چارو کتونکو له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. زحمت چې بر هم لاوریدونکو او له تاسو اجازه غواړم.